پښتنه بولی او ټینګار کوي. د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خانی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو مهاله منځ مهاله او لړ مهاله نظر را منځته کړي. د دارلمان مانی بیا رغونه د افغانانو غوښتنه و او د ملي وحدت حکومت ټینګ اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیل ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړ پوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې خاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړ پوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني آثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي، او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي، او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی، د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخت روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمینې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګ د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون ازادۍ راډیو ته وویل چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ونمانځل شوه، یعنی عام میله و مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله، هغه یې را ژوندی کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې، او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله. مګر سږ کال په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي، هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت، او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپله له ډېرو سیمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او دوی د فکر او د مفکورو ترجماني ده، او هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکه بل لیکلی ده، داسې کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنځلو یادونه وکړه.
شپشي خاموشي راته سکون راکړي، شپشي او سندري په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن په لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان وشیندم.
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود تپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
افغان قاموس لیکونکی ډاکټر محمد بیج عثماني سره مو د ګوګل پښتو ژباړن په اړه زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه تر اډوی مجلې په یو خبرونه کې اوریدلې و. دلته له ښاغلي بیج سره د مرکه دویمه برخه اوري چې د قاموس لیکنې په اړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمیر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بیج نوري خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب، دا د قاموسونو په اړه کا وپوښتم چې تاسو په دې وروستیو کې یو ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو او تاسو د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ما یې یوازې اورېدلی دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه یې ژبنۍ پانګه یې خوندي شي، او په لهجو او په ګردودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري هغوی راغونډ کړي، او بالاخره د یو ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 1500 کالونو کې دغې برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادي کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي
هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول کېدی،
امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي، یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یوه ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره جوړه شوې ده او مالی امکاناتو دپاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ 100,000 لغتونه ولرو. دغه 100,000 لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا نه په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی و، قاموسونه یې جوړ کړی و. له هغې وروسته موږ دغسې څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د همغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سر ښکته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړوو چې د نوي وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسو یې چې د سیندکنې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دي، خلک شته دي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی دی په جرمني کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څېرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې ور اوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې ده.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په سطحه، د انټرنیټ په سطحه او په خپله په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولی شي خلکو سره؟
دا به بدریغه ډیره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پله به پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی دا ژباړل کېدی شي نورو ژبو ته؟
ولې نه، خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژباړل شي، ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هماغو دوو ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وژباړل شي.
ښه، تاسې ما اولنې پوښتنې ته په ځواب کې د لهجو خبره مو وکړه، او د لهجو له مخې افغانستان یو غني هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې موږ لرو، او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې موږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړ کیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ ته دا لومړیتوب لري. د پښتو یوه نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابې لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یوه ولایت یم یا یوه لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د دې خلکو او د دې ټولنې دپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغسې چې د په خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې هم هغسې لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډایه کیږي نور هم.
دلته به یوه شوخي وکړم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه یو څه لیکلي وو په فیسبوک کې، کنه یو چا راته لیکلي وو، وایي دا د څه لیکلي وای، خوله مې ورسره کوله کیږي.
خوندې هم دغه دی چې یو سړی
یو څه مختلف څه حس کوي،
حس وکړي چې زه مثلا نن داسې یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې یوه برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ، په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنیو کې فارسی ده، نږدې فارسي وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املاوي، نه انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ همغه ورځنۍ ژبه ده.
او اختصاری ور کړی دی، ډیر کلمې مختصری کړی دی،
بیخی کوچنی کوچنی کړی دی. نو دا ډیر زدی ته ډیر خوشاله یم. یو خدا دی چې د حساسیتونه د منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ